ستړي مشي دا مشال لړیو د وخت په خبر کې شپږ بجې شوی
زم ستاسو قربا اسلام مومند او زما تخنیکی همکارا پلوشا سحاق دا
په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو دا به ووري چې د پاکستان د سیاست په اړه راپور نه لرو دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو په سواد کې د مظاهرو په اړه به هم راپور ووري خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه د داود خټک نه وو
اول د مهمو خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي له کراچي لاهور ته پلارا ریل ګاډي کراچي ایکسپریس کې د اور لګیدو له عمله د یوې خزي او سلور ماشومان په ګډون اووه کسا مړ شوي دي او اوس بشپړه خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغه رامنځته شو چې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په کلکه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې وزیر اعظم د پارلیمان څخه د باور رائے غوښتلو فیصله کړې ده د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې پکې لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی وزیر اعظم پتوگا د میا محمد شهباز شریف مشرتابه خپل بشپړ باور سرګندوي د شهباز شریف د اعتماد د رائے ترلاسه کولو اعلان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف وکړه
روز ان فیور اف دی ریزولوشن اند دی ریزولوشن از پاسد کنسیکوئنٹلی میا محمد شهباز شریف هاز اوبټینډ دی ووټ اف کانفیډنس فرام دی نېشنل اسمبلی
کله چې قرارداد وړاندې شو نو د اسمبلی غړي د خپل څوکۍ څخه پورته شو او د قرارداد په اړه خپل رائے څرګند کړه د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي عمر عطا بندیال دغه سرګندونې نن د انتخاباتو د ځنډولو د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې دي د سپریم کورټ په درې کسیزه بنچ کې د چیف جسټس په ګډون جسټس اعجاز الحسن او جسټس منیب اختر شامل دي په تیر اورېدنه کې عدالت سیاسي ګوندونو ته ویلي وو چې د اپریل په شپږویشتمه نیټه دې خبرې اترې وکړي او تر موافقې وروسته دې تر نن ورځې یعنی اپریل تر اوویشتمې پورې ځواب ورکړي له سیاسي ګوندونو غوښتل شوی وو چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وکړي ځکه چې د مئی په څوارلسمه نیټه د انتخاباتو کولو عدالتي حکم په خپل ځای دی او ټول چارواکي د عمل کولو پابندي دا په داسې حال کې دا چې پرون د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پارلیمان د غړو په غوښتنه د پاکستان چیف جسټس ته یو خط لیږلې دی چې پکې ویل شوی وو د سیاسي مسلو هوارې پارلیمان او سیاسي ګوندونو ته پریښودل غوره دي چارواکي وایي چې د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد څانګې پولیسو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی د خوزدار د پولیسو سینیئر سپرنټنډنټ فهد کوسا خبریالانو ته ویل چې دا پیښه نن یعنی د اپریل په اوویشتمه د جالوان میډیکل کالج سره نږدې په لوی سړک رامنځته شوې ده اس اس پی زیاده کړي د پولیسو ځایي مشر شربت خان عمراني په ګاډي کې خپل کار ته روان وو چې بمی چاودنه وشوه هغه ویل چې چاودیدونکي مواد د پولیس چارواکي په ګاډي کې ایښودل شوي وو بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د پیښې غندنه کړي او د پولیسو اهلکار په وژنې خواشینی ښودلې ده له کراچۍ لاهور ته په لار ریل ګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له عمله د یوې خزي او سلور ماشومان په ګډون اووه کسان مړ شوي دي د پاکستان ریلویز د چارواکو په وینا بیګا یعنی د اپریل په شپږویشتمه د کراچۍ نه لاهور ته په لار د کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدنې خبر ورکړل شو چې له عمله یې ګاډي په سمدستي توګه د ټنډو مستیخان په سټیشن ودرول شو د ریلویز د وزارت لخوا نن د اپریل په ویشتمه په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې له سوځېدلې ریل ګاډي څخه د یو سړي او سلور ماشومانو جسدونه موندل شوي دي په پیښه کې د وژل شو اوو کسانو جسدونه د خیرپور روغتون ته لیږدول شوي دي په سواد کې د پولیسو پټانا د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي پرون د اپریل په شپږویشتمه په خوازخیل کې سواد کمی جرګې او په مینګوره کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند په شو چاودنو سخت نیوکه وکړي د مینګوري پنیشات چوک کې مظاهره ته د سواد میر شاهد علي خان ویل چې اولس به ترګره په ضد پولیس سره یو ځای ودرېږي د اپریل په 3 د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تانه کې شو چاودنو کې 43 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او رستو هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دي وشي او ولسته دي هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې له رواني کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت د اپریل په 20 په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د رسول شوو پاکستانیانو لپاره اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک ملاتړ ځواک ترمنځ نښتې د اپریل 15 دوام لري. د چین د مرکزي پوځي کمیشن مرستیال مشر ویلي چین غواړي چې د پاکستان له پوځ سره همکاري ژوره او پراخه کړي او په ګډه د سیمه ییزې سولې او ثبات ساتنه وکړي. رویټر خبری اژانس د چین د دفاع وزارت له خولې ویلي چې یانګ یوشیا د سرګندونې پرون یعنی د اپریل په 26 په بیجنګ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال آسیم منیر سره د کتنې پر مهال وکړي. د پاکستان د پوځ مشر چین ته د خپل سلور ورځنی رسمي سفر په لومړۍ ورځ د پیپلز لیبریشن آرمی په مرکز کې تود هرکلی وشو او ګارد آف آنر ورته وړاندې کړل شو.
داود او خټک چې تاسو خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له قومي سملې د باور رائے ترلاسه کړه او د پاکستان د قومي سملې سپیکر له ستر محکمې غوښتي چې له سیاست دې ځان لري وساتي. پر دې اړه یو خارپو یو قانون پو وای
دا کم خط چې پارلیمنت لیګل دی سپریم کورٹ ته نو په قانون کې یا په آئین کې د دې بالکل صحیح حیثیت نشته. دا د سیده لګته چې نن سبا دا ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورٹ ته جره دا سره جوړ.
د پاکستان وزیر اعظم وای د ملک ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات دې هم مهاله وشي. د سیاسي چارو یو پو وای
فاکی حکومت وخت یې رہی چې وخت به تیر کې او د الیکشن د کورو چې کومه خبره د دنه مطالبه کی په هغه باندې د سپریم کورٹ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې
او دا به هم وری چې په سواد کې لا هم مظاهری روان دي. او د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تیر کال پر طلب په ملک کې تشدد زیات شوی او په بلوچستان کې د کانګو وایرس سرګندېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو ډاکټر وایي
اوس کې سونه به زیات سي لوی اختر را روان دي دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلک مویشي منډي مطلب زه او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال دي اوسره او سمو د خبرونه لومړی موضوع وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بنو چور وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې بکی لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا محمد شهباز شریف په مشرتابه خپل بشپړ باور څرګندوي. دا رسول هغه دا چې د پاکستان اسمبلی هغه بل رد کړ چې پکې د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو لپاره د پیسو غوښتنه شوی وه. تر دې وروسته عدالت په اشاره ویلی وو چې پارلمان په وزیر اعظم باور نه لري. هم د نن ورځې د قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کولو په موضوع په اسلام آباد کې له خبریال عبدالله مومن سره خبرې کوو. عبدالله سلیم شه ډېره زیاته مننه. ستاسو نه لومړی پوښتنه همدغه ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولې د باور رائے ترلاسه کړله او څنګه ترلاسه کړه که معلومات زموږ اوردونکو تور کې مننه بوي.
جی بالکل وزیر اعظم شهباز شریف چې نن د اتحادی جماعتونو جدي اغیر لپاره یو دعوت کړو زهرانه کړو او پاغي کی اوی دا یو سی واضح کو چې انتخابات دي هغه په یو ورځ باندې کیږي د دوه سلور وړو صبح او قومي سملې او دې سلسله کې به هیڅ قسم چې کوم دغه دې دباو دې فشار دې د کمیداري لخوا د خلکو لخوا یا د کوم سیاسي جماعت لخوا هغه باندې برداشت کیږي او هغه نه بس په هنګامي بنیادونو باندې په هغه دغه کې دا د ځکه چې دا فیصله شو چې وزیر اعظم دې د ایوان نه د اعتماد ووټ والی ځکه د پاکستان تحریک انصاف ګوند طرف نه او د دې علاوه مختلف سپریم کورٹ هم په چمګوي کې دا خبره په خپل چیمبر کې کړو چې وزیر اعظم چې هغه ته د ایوان چې اعتماد نه حاصل وزیر اعظم نن چې هغه د ایوان کی سپلیمنٹری ایجنډا وا چې هغه به قرارداد چې د وزیر خارجه چارو وزیر بلاول بټو پیش کو او هغه وزیر اعظم چې هغه د یو سلاته ووټ سره د ایوان کوم اعتماد دی هغه حاصل کو په دې وخت کې د حکومت چې هغه دوه دباوونه سره مخ دی مطلب د فوجي حلقو طرف نه خو هیڅ قسم دباو نشته او غوین دا غواړي چې انتخابات دی په یو و خوشي او چوپوري د سکیورټي یا د معیشت حالات دی په دې وخت کې دوه ادارې دي چې یو سپریم کورټ دی او هغه کې نن سماعت هم مشو او سره پاکستان تحریک انصاف دی چې هغه دا غواړي چې انتخابات دي درته ضرورت خو د حکومت خپل تحفظات دي چې هغه حوالے سره آئین غوای چې نوې ورځ کې انتخابات کیږي هغه هم حکومت باندې رات تور هم لګي دا آئین چې دی وایلیټ کی دا ټول صورتحال دي چې وزیر اعظم نن خاص کر دې ته دا پیغام ورکو او پاکستان تحریک انصاف ته دا پیغام ورکو چې کوم تورونه لګي چې وزیر اعظم چې هغه سره اعتماد نشته وزیر اعظم ته خپل ایوان اعتماد حاصل دی
عبدالله دا هم زمنګ اوردونکو ته وایي چې دغلطه کې په پاکستان کې کوم سیاسي حالات دي هغه ته دغلطه کې پوهان څنګه ګوري هغه څو چې دا کم لور ته روان دي او آیا کوم د حل لار هم شته که څنګه
ګوره پاکستان کې دی وخت کې ډیره غټه انسټیبلټی ده یو خو دا دی چې د آی ایم ایف چې کوم ډیل دی هغه تر اوسه آی ایم ایف موږ تا غرنګي څه قرض را نه کړو نه هغه ډیل چې دی هغه میچ ور شو د دې سره سره په کابل کې یا په افغانستان کې چې کوم دلته د طالبان حکومت رااله او هغه ریپرکشن دا غي نتایج موږ باندې دهشتګردي ډیره تیزی سره رااله هغه هم یو وجه ده بل دا چې پاکستان کې دنه یو غټ کانسټیټیوشنل کرایسیس دی آئینی بحران دی ځکه دوی سیملې نشي دي هغه نگران حکومت ته والدي او نگران حکومت هم خپل وخت دی هغه پر کړه دی او د دې سره سره عوام کې غټه بےچینی ده ځکه چې دا وایي چې د 65 د پینسر چې کوم جنگو دا غي نه پس هغه وخت کې دومره مهنګایي راغلی و خو دومره نه کومه چې وستا نو حکومت باندې یو دبا هم دی او سره د ګردی به تیزی سره شاغي حکومت هم او سره د ریاستي ادارې هم پریشانه کړي دي د دې سره سره سیاسي ادم استقام هم دی مهنګایي هم ده دنیا په پاکستان باندې اعتماد کولو ته اغرنګي تیار نه ده نو یو انسټیبلټی ده او سیاسي جماعتونه دا غواړي او سره سره د فوجي قیادت سره ملاقاتونه کوي سیاسي جماعتونو سره یا د دې سره یا نور خلکو سره چې ملاقاتونه کوي کم میسجنګ کوي هغه پہله شرط دا دی چې هغه لوي چې ملک ته څنګه څه استقام ورکړي نن زما د دوه وزارت سره چې موږ په دولت کې وو هغه زما په پارلمان کې خبرو شو هغه دا وي چې موږ چین کې او یو دوه ملکونو کې نو خلکو سره خبرې وکړي چې پاکستان کې تاسو سرمایه کې سرمایه‌کاری راوړي نو هغه وایي چې موږ تاسو ویو هیل کې تاسو په یو تک باندې چې دی وزیر اعظم بدلوي نو موږ درته صحیح لکه کوم سرمایه‌کاری راوړو نو واقعي چې پاکستان کې دی ورته مختلف چیلنجز دي د سکیورټي د معیشت او د دې سره سره سیاسي او آئینی بحران هم دی نو پاکستان چې کوم دغه دغه واضح هنده دی اوس پوری چې ملک سره باندې یو سیاسي ډایلاګ دی شاید دا غي څنګه حل راوځي
ډیر زیاته مننه ساسنه عبد الله مومن خو وختونه تاسو دا په اسلام آباد کې خبريال عبد الله مومن دوی تاسو ته معلومات درکول چې وزیر اعظم شهباز شریف په نن له کمی سملې څخه د باور رائے تر لاسه کړه او همدغه موضوع کې پاتې کېږي د پاکستان په سیاست کې د پاکستان کمی سملې سپیکر د هغه هیواد لستر قاضي څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان پریکړه ته دی درناوی وکړي راجا پرویز اشرف پروند کمی سملې لغونډې ورسته چیف جسټیس عمر عطا بنجال ته په لیکل شوی خط کې لیکلي چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلو ښکېلېدو ډډه وکړي د هغه په وینا ور ادا دا چې ستر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو ته ور پرېږدي اشرف او دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ستر عدالت تدری کسیزه جرګګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو پړه اورېدنې پیلوي نور حال د شایستي حکیم په دې راپور کې
سپیکر د اپریل پښ پګوښتما د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټو کاپیانې د یو شمیر خبريالانو لخوا په ټولنیزو رسنو خبرو کله شوی لیکلی چواړم د پارلیمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو په اړه دي. سپیکر په خط کې لیکلی چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرج کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک
دا وقت زگنم چې زمون ملک په استیرابی کیفیت کرا گیر دے او پارلمان کې چې سونو هم تقریر نه وشول د ډیر ورځ نه هم دغه لړۍ را روانه ده قراردادونه وشول اوس تجویزونه هم راغلي چې زده دی هاوس ته ټولو غړو خیالات او جذبات د سپریم کورٹ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعہ ورسوم
خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکن ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو دی ساتل دي د هغې فیصلې دې هیر کړلی شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطر ده. حسه خود هر صوبه وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبه ټاکنې په زور کول کیږي او بل صوبه چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبه ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسه هم لډیر مودی راسي د ستر عدالت او حکومت او پارلیمان ترمنځ چاري سمي نه دی رواني خو د چهارشنبه د ورځې تازه اقدام خای حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنگ خط استول شي او که استول شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې پېښور های کورټ د قانوني چارو پوها سویل سلطان مشال ریډیو ته وې
دا کم خط چې پارلیمنت لیګل دی سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په عین کې د دې بالکل صحیحیت نشته او کپرس کدا سي خبره سپریم کورټ ته اغي کن به کول غواړي نو په کار ده چې اغي په خپل راشي سپریم کورټ به ته ودرېږي او سپریم کورټ مخه ته خپل خبر وږي نو سپریم کورټ ته خط در لګل کیا ادا سي سټ دادا سي دل کته چې نن سو ودا ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورټ ته چیرته دا سره جوړ نو په دې باندې دا سي هیڅ قسم اکشن نه درته غستې شي او دا سي دي صرف کته شي او دغه سره قانوني
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساس راتوي پاړې په خبر کې شرون کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی. په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې ردا چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ نه د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه دا زیتی. خو په ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلی دی د کې نور هم د اضافي یاره ده.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي. خو حکومت وایي چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو انتخابات کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وختنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوی او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړی وي. د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو وختنه کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ راپور مو اوریدو اوس راځو بل راپور ته او دغه موضوع سره تړلې ده او هغه دا چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټول واکمن اتحادي ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یو ورځ وشي. شهباز شریف دا خبره د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وکړه. په دې غونډه کې د اتحادي ګوندونو مشرانو فیصله وکړه چې انتخابات په یو ورځ په کار دی او د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه دی په سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې حکمران اتحادي ګوندونه په دې خبره یو خوله دي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16مه نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. تیره ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادي حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې. د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي. زنه غنم چې زدا پیسہ وکم یا تاسو دا پیسہ وکئ چې سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او هغه لدی د منځګړیتوب حق ورکړي شي. دا د هغه کار نه دی. د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دي. د انتخاباتو د نیټه په اړه اتحادی ګوندونه یو دي. په 13 اگست د پارلمان موده ختميږي او د هغه وروسته د نوې ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي.
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی.
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او شینونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دي.
سپریم کورټ او پارلمان دواړه لګیا دي او د خپل بل د سره جنگ کوي او د بلدسته ارجن کې دی لګیا دي د ثابتولو کوشش کوي یو چې زه د بل نه بره مغبر وي زه د دې نه بره م اوس په دا د معاملې کې به دا خبرې اترې رواني پدې به هم څه وخت تیر شي. وفاقي حکومت وخت تیري چې وخت تیر کې او د الیکشن د کولو چې کومه خبرې د دنه مطالبه کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره پدې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې.
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دو ځل په نوې ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي، خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریځ لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینی نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونی پر مهال ویلی وو چې د عین مطابق په تحلیل شویو اسملانو په نوې ورځو کې د نننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10مه نیټه د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منزوره شوې و، خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغه قضیه د پیسدې پوری د دغه قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګستې او سره زو یو بل موضوع تھا. په سواد کې د پولیسو په ثانه کې د 14 پر ضد په دریم ورځ هم احتجاجي مظاهره شوې دي. پرون په خوازه خیل کې سواد قومي جرګې او په منګور کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په کابل ثانه کې پر شو 14 سخت نیوکه کړي. مظاهره چن وختونه کول چې د 14 پلټنې دي وشو لسته دي هر څه پر ډاګه کړل شي. بلخوا پولیس وایي دغه 14 د بجلی د شارټ د شارټ سرکټ لوجي شوی او وروسته هلته موجود باروت ډزیدلې دي. په اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې چې د مظاهرچیانو په غږ پیلې کې
مونږ په سواد کې مونږ په خپل خاوره مونږ په ټول پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچیانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو په خواني د صوبایي سمندې غړو او مقامي مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تانه 14 د یو خاص مقصد لپاره شوی او دا سوات کې د بدمنۍ خورولو حسدا. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقعې پټوي. مظاهره ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تانه کې د نن 14 د تشويش خبره ده.
کوم پولیس ورور چې زموږ شهیدان شوی څوک زموږ په توګه باندې څوک ما ماته باندې مو په دارو باندې بابا او نجو زموږ وایي رښتیا ټول نو زه هم دا پیغام ورکوم کته مو په دغه باندې کوم فوري کې دا ولین دا کوشش کړو دا ولین دا تاړې نو شروع کړو دا ولین دا پولیس نو شروع کړو کو باغ وخت کې دا وګصه په مس په مس کې چې کم گیپ ہو نہ نہ گیپ ختم شو رہے کتنا سوچ ہے پولیس تم نقصان نہ سے دس مار دیا جا کے سر پختنو تو نقصان نہ سے نستا پاس ترگو کی با ستر گیا چھو
مظاهره ته د سواد له پخوانی د خیبر پختونخوا صوبای وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګری په ضد راپاسي دوی نه صرف په سواد بلکې په ټوله صوبه کې بدمنی او ترهګری نه مني
څنګه چې څنګه د ودان دی هغه ته ما د سواد باندې پولیس ډیپارټمنټ ته ما چې نو دې د ځېمه چوته وای اواز څوک یې اواز اواز څوک یې چې موږ په خپل خیره امن وړو موږ په خپل خیره
احتجاجی جلسہ کے شریک زیادتر خلق سپین جنڈے راغست وے او د امن غختنی اکڑے فتح محل د پی ٹی آئی ملکن ڈویژن بشر پزارا کی مویل چې د پاکستان آئین ولستا د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړي که ریاست دے کے ناکام شو نو ولس به قانون پر لاس کې واخلی
دا کما واقعی چشوی دا دا را گلشی را دی دا پارو ما خود دی دا پا اولنی کستا سلحال پا غستو چی دا سواد دا پارا د دې ځمکې د پاره ځکه چې دا سواتی زو په سیاست وکم څوک په کې ګاډې وچلې څوک په کې افسری وکړي څوک په چکرونه راشي یو بهترین سوات دی د زیلونو سوات دی ښایسته سوات دی د سکون سوات دی انشاءالله دا به نورانو لور کوم انا به رانه چاري کوم وانت انشاءالله
د سواد په تحصیل قبل کې د اپریل په سلی رشته منیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې چاودنو کې اتلس تنان مړه شوي چې پکې یولس پولیس اهلکار شامل دي چاودنو کې اووه پنځوس تنان جوبل شوي د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې چاودنې یو حادثه وه او تاڼه کې بارود دزیدلي بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزي حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړې او د اپریل په شپږشتمه نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې چاودنو په اړه د تحقیقاتو امر جاری کړی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان او افغانستان په سرحدي برخو کې یو ځل بیا کانګو وایرس څرګند شوی چې له امله یې پروند کپټي په روغتون کې له کانګو ناروغۍ څخه یو کس مړ خو بل رغبل شوی دی ډاکټرانو په وینا د راتلونکي لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خپرېدو امکان زیات دی نو په کار چې خلک د څارویو د قربانۍ پر مهال له احتیاط کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا نو وړو او وینو څخه ځان لري وساتي په دې اړه نور حال کوټې د مشلړو خبريال ایوب ترینا کوي
د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په شپږشتمه نیټه یو مریض مړ شوی دی څوک چې د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي شهر چې منوسیدونکو په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کساب او د اختر په ورځو کې په چمن کې په حلال کړي وو چې لامل ودته د کانګو ناروغي لګیدلې و په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څوري د لمخه و اسپیټال ته راوړی وو خو هغه په اسپیټال کې مړ شو لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د اسپیټال څخه رخصت کړی دی
دوه کانګو کې سونه راغلی وو یو پیشنټ کومر سو او بل چې دی هغه ژوند او سیاتیاب وو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو اوس کې سونه به زیات سي دوه لوی اختر روان دي دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلق مویشي منډي مطلب زه او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي دا اختر لوجه تو منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زې سبا رواني سپیشلی زموږ د کله سیف الله چمن د افغانستان او کولو سټ مریضان ډیر زیات راځي زموشته
ډاکټر امل الله زیات کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قربانی لپاره پسونه یا څاروي رانیسي نو هغه وخت په کار دی چې د ډیر احتیاط څخه کار واخستل سي
او دغه څه سم خلک په خپل احتیاط کې او ځلې تنظیمي به احتیاط کې د سپری کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپری نو سي بیا چې د مرز پهلاو مطلب روکاو سي احتیاط دا دي کې بس خلک کله کې د خلات او ګوري د غاشونه او ګوري مویشانه به احتیاط کې کله دا خله دا سلیوا یا کې دا توک دا کې دا لاس لګي یا چې دی دا کسایان دی دا وینه کې به هغه لاس ولګي بیا دا سره چې پلاو کېږي
د کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېر ډاکټران وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمېدو سي یا تب او یا هم د سر درد ورته کېږي نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای شي ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغه د پوزي او خله څخه وینه همراځي خو خود دا شه خبره دا هم دا چه پا خوابه دا کانگو وایرس دا ناروغی دا تشخیص پا خاطر دا وینی سیمپلان کراچی لاور یا اسلام باته لجده ول کدل. خو اس دا کانگو دا ناروغی دا معلومول پا خاطر دا وینی دا چکی دو اسانی دا کوچ پا پاتما جنا اسپتال کی هم جوڑه سوی دا. پا دیترس کمی دا بلوستان دا لایو سٹاک دا میکمه دا صوبای وزیر اکبر اسکانی سر پا وار وار دا تماس نیولو حسا وکڑا. خواغه پر تلفون جواب را نکڑی. البته تیر کال چکل دا جوب سر تراو لرم که میتا خان کاکر دا یادی میکمه وزیرو نو حق وقت دا صوبای حکومت لخوا د لوی اختر څخه لمخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپریګانې سوي وې او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی و چې له امله څه ځاني زیان نه و اوښتی.
تو ایوب ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو. وخت شوی دی څه باندې شپږ نیم بجې او د اوت خټک سټوډیو ته راغل نو راځي چې لږ د خبرونو لنډي څورو.
د باور رائے ترلاسه کړه. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړو چې پکې لیکل شوی د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا شابه شریف سره په مشرتابه خپل بشپړه باور څرګندوي. د پاکستان چیف جسټس ویلي سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي. د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد سانګي پولیسو یو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی. له کراچۍ لاهور ته په لار ریلګاډي کراچۍ اکسپرس کې د اور لګېدو له امله د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي او په سوات کې د پولیسو په تاڼه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې شوي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې د اوتخټک وړاندې کول. په دې مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ راځو دي ته چې د پاکستان د بشر حقوقو خپلواګه کمیشن په خپل کلنی راپور کې لیکلي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې بکه په خزو او نرخزیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې رپورت تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونو د پارلمان په احترام کې ناکام شوی او د ادارو ترمنځ کړکیچ هم سیوا شوی. په رپورت کې په خبر پښتونخوا کې د ترګری په خوځیدو په اړه ویل شوی چې تیر حکومت په دې اړه د معلوماتو لرلو باوجود د ترګری د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کړی. د بشر حقوقو په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2022 کال کې هم په بلوچستان کې د خلکو جبري لا درکې او دوام وکړ خو د تیر په چیر موجوده حکومت هم په مخنیوي کې ناکام دي. زموږ خبريال شانواس رزي د ریپورت مهم ټکی راټول کړی چې په اړه یې له مبارزینو سره اهم خبرې کړي او تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
د بشري حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دي. خپل کلنی ریپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکام شوي. دوی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلی. کمیشن په 26 اپریل خپل کلنی ریپورت 2022 جاری کړی. دغه ریپورت 300 صفحات دی. د کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترګری کې هم اضافه شوی. 503 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شوو پیښو نه زیاتې ریپورت شوي. ریپورت کې دا هم ویل شوی خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاکه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترګری زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترګری په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. ریپورت کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی. ویل شوی د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړ خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوی دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوی؟ د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې د غیرت په نوم باندې خپل چې د خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دیمو په درې مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سرا مخکینی ګوري نو سترګې په پرسیدلې ویختې خریلی شوي، روزي خریلی شوي، نازي به ویډیو غانې ته جوړی شوي، پوسټ په کورونو ورختلې دي، په کورونو ولډ ذکرې دي، ډېر خواجه سرا داسې دي چې غیز لبدل شو. صرف د دک تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونه لبنځي کځي نو مال بدون راکې.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوي. 2200 او لس کیسونه داسې دي چې هوار شوي لا هم نه دي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سیملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظوره کړي. رپورٹ کې ویل شوی ملک د مذهب د سپکاوی مقدمه خود پولیسو سره کمی درج شوی، خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمت هم رپورٹ شوی. رپورٹ ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4,226 پیښې رپورٹ شوی، ولې مجرمانو ته ډیر په کم شمیر کې سزاګانې ورکړل شوی. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړل شو او هغه ته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
خدا پاکستان کے نظام دمرا خراب شوے دی چی دی خبر در سامنے کی جیزا چی کلا سینٹ جو ما انسانی کو کمیٹی با نمونگو چی کلا دا ریپورٹ را ہے نمونگو متعلقہ سرکاری بیک میم رو اختی پارلیمنٹ سا او دا ریپورٹ خلق میم رو اختی چاچی دا ریپورٹ چی کلے بیو دی با خامخ چی نوال دی خبرو کی خبری اکی حکومت نمونگو چی ناسو دی بن عمل اکی او دی حل رو باس ہے.
رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی په داسې کال کې چې ملکی معیشت ډیر خراب و د خواریکښو کروندګرو حقونه مکمل نظر اندازه شوی، په قانونو یا درنګونو کې نوی تنان مړ شوی، په ملک کې د مزدور مزدورۍ کې خو اضافه ښودل شوی، خو ریاست تر دې وخته دا خبره نه ده تسلیمه کړې چې ګندغه اضافه د مناسبه مزدورۍ نه ډیره کمه ده. یاد دی چې په 2022 او 23 کلنی بجټ کې د مزدور د میاشتې اجرت 25,000 روپۍ مقرر دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدریو بجو،
حجرا
پسلون نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو په ویانا کې د طالبانو شاوخوا دیرش مخالفو څیرو د خپلې دروازنې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو پر موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملي ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر روان حالت د نا غونډه د دوشنبه یا ګل پورزه پیل شوی و او پرون پای ته ورسیده. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله الدین په راپور کې وره.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبري اترې او سوله ییز سیاسي حل لار خ غوراوی بلل شوی، خو په کې راغلی چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میسم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویان دی زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړي د افغانانو پیژني، دوی په اقتدار کې موسېدلې دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول لټول معلوم دي. دوی بیره د ستل تقام ګرایو تلمن وي به اتفاقي ته د بدبختۍ لامل سي او ورستله اتاوي مکرنور په دې خوښ د افغانستان جهاد روسان په مقابل کې کامیاب سو او کومونیست نظامونه ختم سو. لږ راځي د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دا دي چې له فکری پلاوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23 پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. ښاغلی مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دا وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه ښودلي، هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي، هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ په تیر یو کال کې تر 1200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا د زیتو په برخه کې روزلي، د کار اوزار یې ورسپارلې او د کار موخې ورته برابرې کړې دي. دغه خیریه بنسټ په هر دوره کې یو نیم سل ښځو ته د خیاطۍ د زده کړې ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایا یو اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شاملې مېرمنې وایي خوشاله دي چې د خیاطۍ له زده کړې وروسته به خپل اولادونو ته حلال روزي پیدا کوي. په نور تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ بېوزله مېرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطۍ ورزده کوي. مسولین وایي چې په تیر یو کال کې تر 1200 پورې بې وزله، کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزارې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق همدرد وایي دوی په هر دوره کې پر جلال آباد ښار سربیره د بیلابیلو ولسوالیو 150 تنه بې وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې تر څنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو، دغه برنامه چې اوس کې موږ خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې دا د نګرار د 22 ولسوالۍ او نمنګاغه خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ هغه اقتصادي حالت بخي د صفر سره زر دي، د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې وا ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې ټول خرچ ور باندې ویسي. او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم ملیون افغاني په ارزښت دوی ته ماشينونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو مېرمنو لړلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت له امله لستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختې دي خوښي څرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کړي. د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یو ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړي برنامې جوړې کړي چې وکولای شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لاره وګوري.
زیاتې بې وزله کورنۍ شته، ایتیمانان دي، بې وزله کورنۍ دي چې نشي کولی یو قب ډوډۍ په حلاله پیدا کړي. نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي او دغه خیاطۍ زده کوو. خوشحاله یو تر څو خپل فامیل سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړې توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
مشال لډیو ته وګستئ، تاسو دغه راپور واورئ چې په افغانستان کې خزو ته یو خیریه بنسټ د درځي توپ روزنه ورکړی دا اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په بنو کې د خبريال غوهر وزیر د غیر قانوني نیونی غندنه کړې ده. کمیشن د خپل په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د غوهر وزیر د تختونی او پر هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت د لزن پرتا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. تر کوچنی اختر وړاندې په بنو کې ناڅرګند کسانو غوهر وزیر تختولې وو د ډیر ساتونو تر بند او تشدد وروسته یې خوشی کړې وو. نوموړي مشالې دی ته ویلي چې برمتګرو ورته وویل چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به راپورونه نه جوړوي. له غوهر وزیر سره د مشالې خبريال عمر وزیر مرکه کړو، په سر کې د هغه د تختون پړه پختلی دي. نوموړی په جواب کې وایي
د 19 اپریل مزدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفس نه کوز شوم، نو د بچیانو د پاره مې د اختر شاپینګ اراده وا او ما وی چې ځان د پاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسېدم، نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی، په هکې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغه ته چې ورکوز شوم الته دوا وسلوال وو، نو ما ته یو ویل چې ته ګوهر وزیر یې، ما ورته چې هو خبریال، ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځې. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوکه وي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دوکان کې چې کسانو غي ورته وي چې اوسې پرېږ دی. ما ورته وویل چې زه به بله ورځ در شم، تاسو ظاهره ته وښایې زه ورک سړی خو نه یم. نو هغې بیا وی چې بهر ته موټر کې کسان ناست دي، هغې سره مشوره کوو، زه یې بره راپورته کړم. هغې ته ما سوالونه وکړل چې یاره تاسو ما مه اوچته وایي، ما ته هم تکلیف دی، زما بچیان دي، زما مور ده، د کور یوازینی مثال اسره یم. نو هغې بیا زه ګاډي ته داسې وروخېشه ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف، دلته یې سترګې راوتړلې او مخکې یې تقریبا 300 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز وخته ورسولم، نو هلته یې زلوانۍ راواچولې، هلته یو بتروم و، هغه کې یې بیا 1.5 ساعته بند وساتلم په هغه بتروم کې.
ته 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل غوښتنه یې څه وه؟
ما ته به ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه مونږ چې کم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو، د امن متعلق، د خلکو د غوښتنو مطابق هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې تاسو زموږ خلاف. ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی، آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی، چېرته وسایلو د پاره چلوس راوستې شوی دی، چېرته هغې ته ما کوریج ورکړی دی. مثال
د کداره ته وایي تاسو سپې جنګلوی کولې شو، څنګه خلق وو، وسلوال وو، دوی ځان ته وسلوال ویل سی ویل؟
په جنګلو خو یې ما نشوه کولای، ځکه چې زه د وسلوالو سره نږدې چرته پاتې شوی نه یم. لکه پیژندل خو مې نه، خو هغې ځان ته ګوډ دغه ویل، هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه اصطلاح ده، دوی ځان ته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک دي. بیا یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه، هغه کې بیا چې زه یې په کله په 1 اپریل ماخام را خوشی کولم، نو د بدروم نه راوستم او په کټ یې کېنولم. نو زه حیران شوم چې نه زه یې د کټ د کېناستې وړ څنګه وبللم. خو وروستو بیا صدر غوړولو لاندې وچ راشه کوس شه، نو هغه سترګې ډېرې ټینګې راوتړلې. ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس ورته خایو سم لستلم. نو بیا یې چتر راواخیستل، هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه، خو ډیر زیات یې وهلم. هلته ویډیو یې هم رانه کوله، ځکه چې وړومبی کس راغی هغه ویډیو واور سره. مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره به دردی سره وښنی هغه چې ودری کلک به نور دغه در کو ورستو بیا کرنټونه راکړل د بجلی کرنٹ یې راکو اخر ډیر زیات ما ته تکلیف ورسو ځکه چې ما وی چې یا خدای ته مې زر کې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوای نشو هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وي هغه باندې به چې کله ونی وو نو هغه به ډیر زیات زر راکو سر تا او زړه تا مثال نو هغه زه بهخي ما وی چې زما ذهن کار پرې خود نو غو نو ورستو بیا کې نه غولم وی چې دلته چې کم د ګوټ طالبان دي د دې بس ته یا نه کوي او بیلټ پسې به خبرې کوي بیا روژمات نه ورستو یې زه دغه تر وستم دا بنو میران شاه سړک ته الته د خوجه خړ چک پوسټ سره نشدو په دې علاقې کې پرې خودم او بیا بنو کې تقریبا اتنی مې بجې وی چې زه بنو تر ورسېدم بیا دلته ملګرو راته وی چې دا خو ته خراب یې ما ته پته نه لګې دا ځان نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته رپورټ کوئ چې د کم حالات دي نو بیا سیټي ترڼۍ ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو
اوس دا راته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو ترڼۍ ته به قاعده تللی اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاتنه کوو زمونږ سره خپل طریقه کار دی ځکه چې بنو کې خو خوشا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطه د پولیس سره کړې دي هغه ته دوی دا ویلی دی چې مونږ پلاتنه شروع کړې دي او زر کې به مثال هغه کوټلی معلومات کار معلومات میدان ته راوړو
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک کړی دی هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتاری
زه خدای وایم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې مثال زه اوس هم هر محفوظ یم ځکه چې ما ته ویل شوی دی چې که ته خبره وکړې تا د خلینو سپڼو وستو نو بیا د خیر نشته مونږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یی حقیقت ته چې یو سړی د بنو نه وچته غولای شي د بازار نه نو هغه مرګ به سم مشکل وي
په بنو کې د مشکوک وسلوال لخوا د تختول شوی خبريال گوهر مسجد خبري تاسې واورې دي له دوی سره زمګ خبريال عمر وزیر مرکه کړی و
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اوسونکو په خبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکی او خزي انلاین کاروبارونه اهم کوي د انلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشالې دی ته ول د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جديدي طریقې کاروي دی وايي د خپل سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي زموږ همکاري مليحه مزاده په خبر کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي تفصیل په دې راپور کې چې د انلاین کاروبار کوونکې یوې جینې تابندې په غږ پیل کړي
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے ڈیکوریشنز ہو گئی پیکنگز ہو گئی
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شایان جوړوي تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نور خلکو ته هم زما د کار پاړه وای او چې کوم زما د پیژنګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده. په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغه سیمپل لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اله راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابنده فروخ مشال ریډیو ته ویل، په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي. خلک فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی، زموږ نه ډېره پیسه اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي، خو په آنلاین کاروبار کې موږ ته ډېرې مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښې سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهاره تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوښې سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوښې سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او 1500 او شپږ پنځوس ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې کڅوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټل شي.
دا و ملي هم زده تاسو یې راپور وړاندې کوو چې په خیبر پختونخوا کې خزې څه قسمه آن لائن کاروبارونه کوي. او تازه خبر د صدر کوم چې دا وخت په پینډی کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی میچ روان دی او پاکستان دا وخت بالینګ کوي او د نیوزیلند 15 لوبغاړي اوټ دي او 268 رنځونه کړی دي. او بیا هم تاسو ته چې تر دې مخکې چې کوم د یو ورځنی میچونو سیریز وو هغه نیوزیلند وګټو او دا د یو ورځنی میچونو سیریز دی د 15 نو نن یې دغه د لومبې میچ روان دی او بیا هم چې د نیوزیلند شپږ څلوېښت اشاریه یو اوور شوي دي 15 لوبغاړي اوټ دي او 268 رنځونه کړي دي او پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی.